په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریټ چې افغانستان او پاکستان نن د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري چې په میلیونونو کسان شایدغه مسابقه وګوري. نن جمعه ده، د لړم یا قرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 میلادي کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشا وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالي طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلد تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کړي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالملک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې دا ګس پر 15مه وخت تر لاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په خبره که دغه مسوده تصویب سي ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبودیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسید چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي.
د کرکټ په نړیوال شلو وره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دواړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شلو وره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلي، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالې باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپلو لوبغاړو ته خبرداری ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له ښاغلي ثقلین څخه پرون په یوه خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنې وشوې. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لومړۍ مسابقه کې هند په 10 وکټونو مات کړ، چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لومړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو اوور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د ښځو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریځ له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محرومه شي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC ویلي په افغانستان کې د ښځو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د ښځو پر سپورت بندیز نه دی لګولی، خو ډېرې نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څانګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کېږي دې موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز یې روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پېښېږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پېښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانېدي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې پخوا یې راپور نه و خپور شوی، د 2000 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلي دي. دې استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتېدی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بېلابېلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بېلابېل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور له مخې د ولسمشر غنی مرستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اکمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو US خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واک لاندې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداری ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو US وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو اورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام 6:30 پیلېږي.
د امریکا CIA یا مرکزی استخباراتي ادارې، ډیفنس انټيليجنس، د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښ شول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټولو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نه وشوي. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې 40 راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوې چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نه وکړي چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ، CIA یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورځپاڼې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوي و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پیښه کیږي.
د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبینه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو دولسو میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یوه میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه او همداراز فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه یې د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نه شوې چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د ښاغلی خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې یوې سیمې ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې ښاغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډېر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونې د افغانستان د پخواني لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپل ټویټر پاڼه کې وکښل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پړه پر دور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سمه تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل له سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړل شوې و چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، دا د مینې، محبت او د ښایست یوا لوردا
دوستورو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلې نه سوې یو یو نمبر سیول د موږ د ذات بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چوسو یو
د خبرونه په لا فرهنګي خبرونو کوو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پښتونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی و، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پېښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی و. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعری، لیکنې او څېړنې وکړې خو شاعری وچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډیر کتابونه هم چاپ شوې دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژبې، لال او کوتلال، د مینې تنده. د مجذوب کلیات د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یوه برخه هم دراورو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست رادیو خپلې خبرونې بندې کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دوه سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونه ته دوام ورکړي، نو ځکه بلدی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ 10 ساعته خبرونه کوي او بیلابیل مطالبه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخواله رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بیپریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
لاخوم قتل تسمی تم شگل اوخ کے ملا تم ندے لاخوم قتل تسمی لاخوم قتل تسمی
تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولې تخوروان شپے په مجذوب دی خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر. تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخته کې خودله. مجذوب چې د انګلیسي، اردو او فارسی ادبیات لوستی وو ویل یې له انګلیسي ادبیاتو متاثره وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډیر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډیر مشهور دي. د مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالي نظم دی. د دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: هی توبه د ښایسته و له بیلتونه، رب د ژغوره دې کړاو او له کړمونه، مالی دلی دی دا مرگ دی نه ژوندون دی، په صلیب د ظالمانو شواخون دی، د هغو ورځو دی ورځې تیرې شوي، ما نه نه دي هغه ورځې هیرې شوي، اوس د شپې چې کله سترګې کړمه پټې، هغه سترګې راته راشي پټې پټې، راته وایي چې خوب مه کوه تیار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه، هسپتال ته راځه ژر کوه بیمار شه. لارواخاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګ همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې ارواخاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. د مرکه په پیل کې ارواخاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاوره دیرنګ چې زوم کنه نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم بډیر سخر وو ایغنه ولې چې دا ساز آواز التا خلقو دا سرین زنو رباب زنو دو کار والو دے یعنی اگر سرا
مطلب خلقو بد گانو
ہاں دا دا غریب آگا کڑاو کنا پلار مسلا وزر بیا دا تعلیم تزیا نو ساتا نم لسم جمعہ چھے پیش لمن مدرسہ پیشی وا نو اخی وجہ باندې دا وشتل چھے دا سوچ تسو تعلیم وارکا نو سبیا وانا دیر پسا بگ باندے او تل بے مانا دیکھا پای دلی کولو دے یا داشت پوشتنے کولے ما تے اتا لیک مو لولاو دے اغن برات دبل کرینا اندوانو کلا دے دلتا مش خواتا ایغن با ماستر رات سنسکریت پر تشاو ہاو اغا فارسی بچکو ما دا اغا اغن ویلا دلتا یو ملاو بل کس کلی چی دا دا کچکوٹ ندن نالا کچکوٹ اغا اتنی ولاو پرشن با ایغا را شاو او کور کے بعد اقبالیات پہ تر آر اول اقبال کتابوں نہ بانگے درا بال جبریل ضرب کریم دا ما سر یعنی دل تک کور سے پراتا ہو او یا جبا جماعت کے ماتر یوسف علی خیال درا او سکندر نامے پورے دا شاید
دا جماعت
دا جماعت کے ویلا
سمرا جبی دی چھ پاغی مدی تاسو تابور اسیل دے تاسو تا درزی سائی
پویرم کنا پویرم بلاغا پشتو اردو او لزر پینتو پرشن بند پیش انگلش ہم دگا سدا مطلب زبا سے انگریزی شاعر نے بولی کہ وہ انگریز وال شاعر زبا آگا ترجمہ کا ولا سا
ولے مشاعری شروع کرا اول دس سو وجوہات وہ
سو انہرنٹ اغوی سڑی کے مادہ بھی او سو دما مولی دالتا دا آگا ہم وہ ولی سے دا ڈیر لیٹ ٹائم سے چیز وہ کنو بے یو دو رو ملاگان وہ بے آسر ابام رسلیو خٹکو ملاگان وہ مشر رو رو حلا ہے وہ آگا کشر رو او لاسے پا مات کرا ہو بے بے شیشن جج رازی ناما سر کا ولا دو بیا رازی ناما نا اسلا بیا با سر لارو آگا مام موکل چی کبو ایک با دیر کا فر شیرونا او ویلا دا سے دیپ شیرونا باوا دورا او چچا شایری باوا بے ما ورطا ویلی جتا چیتا دا فارسی تازدہ کریدا ویچ دالتا غازی خیلو کو ٹھیکی یو ملاو او ویچ زا آگے سرا تالیب واغو نو شاید دا آگا سرا او بلی چی ما عمر چی ما چی غطا آگا وکرا کنا خیال وکر بے دا غاما ولی او چی دا کم نما تا سبا کر ساوا لی غا براتا یو خو ما سوسائیٹی چی کم وا شایرانو سرا با خام خوا بل وجوہات چی دی دی چی لو او بیوٹی اغدا لاسوی زبا دا وائی چی دا شایری چی کم دا دا دی منی محبت او دی خائست یوا لور دا پیدا کرے سلی دا
مطلب تاسو دی چی مینا او خائست ضروری دی شایری دا پارا
شایری دا پارا بلکل ضروری
مجذوب صاحب زیادتر شایران خو شایری قدرتی برخا ہم گانی تاسو دا غی سر سمرا اتفاق ہوئی
دا دا چی پتنل نیچر نا لقدرت نا زان نسے خلاصا والا ہے کتا وہ دے کبیشتے مطلب دا تا با قدرت پتا حوی دا تیم سکے چی یو قیدی ایسار کے لادا سے بیکن ہے پول کے میز سنبھالے کے دھاس آئے تو نخلا سے دائیں سے دے متعلق بس سنوائیں کہ کم قرآن دا او سن دا دا موڑا پارا بس بھائی داسی وہ جینیس دکھلے مفتار دا خبر دی چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو الته تاسو کوم شاعرانو او ادیبانو سره ملاقاتونه وی
دا چې زه په پېښور کې مانو کلندر ممن ادریس بچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټول سره باجوا د هغه کامل صاحب بلخانه کې ایوا غونډه کوله هفته وار او هغه چې مې ورځ وا یا اتوار ورځ چې کوم ورځ بچو چې په هغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا دلته راتلم او یو بل څوک ورسره لا به نه وو ګوشي به وو خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدلم او ما د تنقید یا شی شاعری کړ دالته زده کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوئ
جرګه ده دغه شاعر کنه د کامل صاحب راغه ده بلخانه او هغه کې تردا پورې چې کومونیست ټایپ خلک هم وو پکې افضل خان بنگش هغه هم وراته ورته د بیمور کالج کې وا هغه جوړ کړ د زمي لیکوال ټولنه جوړ کړې وا هغه هم اسه مشاعره وا خو یافتاوارم با کولا
تاسو چې کله بنو ترالای دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی ادبی چې کوم ټولنه و داغه تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به یو هغه دا وکنه چیخو بنیاد ایک داعش ہے بلتا تھا کہ ماں تھا کامل سے اب شاگرد تھا پہلا اس نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ماں اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کا نا ہو دا خبردار چھ دا خط و خال دے پوئٹری چھ کا خید و خال ہے بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورڈ ارینجمنٹ چھ کم دا دا ماں دونا اروے دلائے دا اسد کوشش دا کہوں چیز شاعری لکھ کنا چی خی اگر آسی بیا خی 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 پچرا دی کنا چی شین اگر آسی بیا شین تکرار با پچرا درمی کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما چی انگریزی پو اچی او کتلا کنا کالج پا ٹائم چی نو ما ویلا چی ار پا کار دا چی دا کلاسک دور دا انگریز اگر آسی ختم سا پشتو پوئٹری اس پکا تھا کہ رومانٹک اب کلندر سے اب دگا ویلا بلبا دگا ویلا اس رومانٹسزم تھا آگ ورکول پچا دی نما بیا دی کتاب کے ہم دے آگو شاعران ذکر کرا دا ازن میں آگے کلام ترجمے کر دی اور ما دا مطلب ہو چی آغا پشتو کے آگ سے مروالے سے دا رومانٹسزم میں مجھ پشتو تب والو
محضوب صاحب انگریزی پوئٹری کے انگریزی سے کم شاعری دا پگی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا سدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آگا چائے نو آگے کے بدا سے شاعر نہ بو چھ آپ بائرن کھلی لکھ لو دا سے شاعر نہ بو چھ آگا با کٹس کھلی لکھ لو باز شاعر نہ با چکم دا دا وزورت یا براؤننگ سے لکھ لو یا با شل سے لکھ لو شل یو باغی پوئٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیس آؤ دے شل پوئٹری سے کو مزہ آگا ڈیرا خوش ہوا آؤ بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوش ہوا یہ دا پیران ہوا دا غور یعنی ام مٹیریل ہوندے شاعر نہ بے پیدا کر کر نہ وہ شاعر بے پیدا کر کے پوئٹری سے پشتو کے ماں دے نہ تدلی کھلی دی تا کہ نہ دارو ماٹی سیزم دا دے کتاب دا زر ماٹی سیزم آئے نیرو سے اب لکھی اگا ہسٹری آف ورلڈ نہرو اندرتا خاتون سے ہر ایک کنٹری ہسٹری لکھ لیتا نو انگلینڈ ہسٹری اس لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندھے ڈیر خوشی پوئٹس ول یو کٹس وہ یو بائرن وہ یو غولا شلے وہ دا دریزل می شاعران چې کوم دیکھنا دا ډېر راغښ شاعر خو بائرن سر زن متفق کېږي هغه چې کوم دا شلے شلے خو باغی و آخو خان و نخره و کنه به نشکره و ولی چه اولی ایتی سیزم پا چه شوری کدو بیا چه کم دا دی چرچ و دی ملاغان و دی پیران و دی آر چه خلاح پلی که چه کم بدا مورا خرکو قدر که اولا لبیا خواه کنه
ستاسو چه کم نظم دی پاگی که تاسو دیر حیتونا متعرف کردی دی نو دا تاسو مطلب سوک فالو کردی دی پا علمی ستا بانده که خپل شعوری تاور بانده تاسو کردی
بی مورا که ولا نو مورا دا فارسی چه ویلی و کنه اردو چه ولا ما آؤٹ آف کورٹ دا ویلی و دا خو مطلب دا انگلیش پوئٹس تھی کرنا چی ما فالو کری دی آگا ما خپل پوئٹری حقی شان تا آڑا والی دا ایک ترس تا میڑا والی دا زن ما ترجمہ کری دی آگے سر میں ترجمہ لی کری دا
مجذوب صاحب دیر خلق وائی چی پا موسیقی بانیم تاسو دیر مہارت لرائی مینا ور سر لرائی
نظم موسیقی انسٹرومنٹ رگا والا سا یو ہم نسا رگا والا ہے خو راگونا دی پر راگوئے نسن نہیں پوئے خو دا پیشاور مجلسانو چې کوم ربائی یا کوم غزل یا سندر ویل دی دغه مورا اخکړی دی کالبتونه دغه ورته ایشی دی
کما موسیقی دی زیاده خوخیه
دیر دواره می خورده که کلاسیک شاوی خو کلاسی می خوخشه دا چې کلاسیک شاعری چې کلام چې وی دی شا پویٹس وی همیشا او شا غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی میں شرابی اگتا عزیز دا سک دا عزیز کوال اگر دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دھورا مزیدار دا چی سرائے متاثرہ کی شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابو نسا ہی چی دا صوفیان یا خواہی چی چسا یا خواہی دوئی میڈیٹیشن دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما اگر شاعری کے اور ریل تصوف نسا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا ذکر چې هغه ما یاد ز صوفی خو نه یم زما خو تا ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته خپل ځان چې
هغه هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا تا فالو کړی دي دا ټیک تھا چې سره د رسول نه ډېر متاثر یا ډېر متاثر زین او ما قرآن په مانو لږ ډېر ویلا دا خو یا خی هغه ټولې کیسې خو به قرآن غونډ نه دي کنه قرآن به اوچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې پر بس پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلې سم په کار دا چې پښتانه هم ایوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریالیزم دا دې په چې پیدا کی
کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه دی وبولو چې دا څه وایي په دې اړه سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې ورځنی خاطرې لیکا. نو هغه ورځنی خاطرې دې شوې چې زیاتره خو شخصي وې په اول وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تقریرات کوم ډېر شخصي هغه نه وایستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لری پیش وی یعنی دغه پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاو. بیا مې ورځنی خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنی یادښتونه دي ځینې ځینې کې راځي په برخه کې معلوماتونه دي. بیا مې په دغه وخت کې هیواد سره ما پیرونو لیکل کله کله لیکل کله کله په ځینو ځایونو کې ولیکل کله کله په خلکو هغه احساسات او هغه ولې دل کلبم. نو هغه شیونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزور وي. نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړې دي باندې حال کې باندې تنظیم دي چې په وخت کې مې لیکلې وو او دغه وخت ترجمانی کې یاره دي لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شعرونه او تنظیمونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخونه لري چې جالب هم شي خلکو ته. بل خبردار شي په یو وخت کې چې دا ما لیکلې وو نو په نور مجموعه کې نور راوستي وو دلته ځای وشل تراشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د روح احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپیږي بیا به کیږي څنګه به کیږي. خو ما راځي چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو د خبرم ده. د ان فرانک دی یو انجلۍ ده یو هندۍ انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. دی کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی لاړ په اسلام آباد جو سو هالند ته. په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بلاخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو غوته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه دغسې لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واتساب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ هغه د ارګ نه او پرون ګنه دغه ته ورسوله مې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بشر د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت تمور ولې انشاءالله ځکه چې خښ شوي دي ټول ثبت شوي دي. ځینې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولې دي، او خیر دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپل په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه یعنې. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلې دي پیغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و. دارواخه د استاد نصرالله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه پېتلغه د بحران اخیری ټکه چې ورته ووایي همدغه و. هر څه ګډوډ و، د خلکو عادي ژوند ګډوډ و. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ و، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک و، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته. هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورین نو یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره دې د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد ارواښاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي دا د ښاروالۍ مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس هم زما یادي چې څومره په څومره بد حالت و، هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلا د موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې منتا په کورونو کښې به لرلې. ډېر کسان به کېنستو سره و، اته کسان کله لس، دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري و، نجیف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و. موږ به کېنستو، دا غونډې به وي معمولا هر هفته کښې به همدغسې غونډې وي. نو یو د خوشحالۍ پېغو کښې به خوشحاله و په اصطلاح. نو په دغو وختو کښې دا حالت نه و، یعنې لیکوال دی بیخل دل نه سو یو نه مری سیول دم دی درجات بہت خوشحال اسو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چوسو یو نجف تکل پری بہت حالت کی وچو وری ماجرا ته مجبور سو بیا براغه څو اړول په کابل کې همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خیو بخشی په دې یو بد حالت کې وو نو د ځوان د شرایط خوري خراب وو چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده خاص وه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوویستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب لیوال صاحب جنوں نور ملک رو پھر کار کا وہ کہ نور بدر صاحب فکر کم ہو یہ تو وقت پر اگر وہ تھی لیر روشنی بند سو بیا بیا رسو اب یہ تو نور رسپانی و جریدی ہمیں شاہ جاتر تنظیمی بھی نور دیدی سرک نہ لگی اگر ملبت بیا سباب نہ ہوا کہ رس پالا دی عرفان مجری معاون چھپ والے نہ سویا کوشش سے وہ کہ متبام نمان زب لارا
سحر صاحب یو خبر ده هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر ده یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ هیواد
ته پیژې ولی تکراری زموږ تاریخ یو عوامل ډیر زیات نور عوامل کړه تعلیم در والی و نوری خبری یو لو علت ما په نظر باندې دا ده چې موږ یغه وخت په ندی کتلې په انتقاد ډول باندې دیغه وخت خاطرې دیغه وخت لیکنې دیغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان یې د ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کوم اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو پخوانی وزیرانو د پخوانو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی د هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلي دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی د دغو نه درس واخلو که چېرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم امتکار کړی وای شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره باید ولیکو ټولو نه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده باید بیا تکرار دپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته ولي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت د ورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزوله ده. به څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د ده لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساتیری حوزه لرو چې د نړۍ په ساده مشهوره ده، او د اسطورو لوی فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځنی ختیځ پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجلې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.